دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې. په دې خبري غړي کې موزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه او شننې لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له مجید بابر څخه واورو.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی. کوټه کې یو بمی چودنې یو پولیس والا وجلې او سلور نور جوبل کړي. د افغانستان په سرایپل ولایت کې سیلابونو شل کسان وجلې او دوه وشنو شوبل کړي. د سعودي عرب ملګری هیواد مالدیف د ایران سره خپل سفارتي اړیکې پرې کړي. نن سهار د بلوچستان سرخار د کوټي مشرقي بای پاس سره نږدې چاودیدونکو موادو له وجې یو پولیس اهلکار وجل شوی او سلور نور ژوبل دي. د سرکاري رسنو په وینا چې د پولیس سرتیری د معمول په گشت وو چې د دې پیښې ښکار شو. سرکاري رسنه وایي چې امدادي ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې او د پولیسو او افسي ځواکونو سیمه محاصره کړې. بلخوا د پاکستان شخصي ټلویزیونونه وایي چې د یو پولیس اهلکار حالت د اندېښنې وړ دی. د دې پیښې ذمواري د پاکستاني طالبانو جماعت الاحرار او قاري سیف الله ډلې قبوله کړې. د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان ښار کې اته وسلوال وجلې شوي، خو د چارواکو په خبره د دغو وسلوالو دوه نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تېره شپه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې کاونټر ټریزم ډپارټمنټ د ملتان په نوابپور سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې دا وسلوال وجلي. د پاکستان سرکاري ریډیو د چارواکو په حواله زیاتوي چې دغو وسلوالو په ملتان پوهنتون د حملې منصوبه جوړوله. د چارواکو دعوا کړې چې نیول شو وسلوالو سره خودکش جیکټې، ګڼ شمېر لاسي بمونه، کلاشنکوفونه او نور بارودي مواد هم نیولي. چارواکو د وجل شو وسلوالو شناخت نه دی په ډاګه کړی او نه د دوی تعلق کومې ډلې سره ښودلی، خو په پنجاب کې د جیش محمد، لشکر طیبه او پنجابي طالبانو سره سره د یو شمېر نورو ډلو د موجودیت خبره کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر ضد د سانګې چارواکي وایي چې تېره ورځ د دغې صوبې په بنو تله کې د ګودن په ناروغۍ بوخت یو بل ماشوم تشخیص شوی او مړ شوی. د چارواکو په خبره د نوي تشخیص شوي ماشوم سره د غزله کې د ګودن د ناروغو ماشومانو شمیر دریو ته ورسید. چارواکي زیاتوي چې د دغه ماشوم نوم محمد او عمر یې نهه میاشتې دی او د ضلع بنو غوریواله یونین کونسل سره تعلق درلودو. د چارواکو په خبره د محمد کورنۍ خپلو ماشومانو ته د ګودن پر ضد د څاڅکو ورکوي ولنه انکار کړی وو. د بنو ضلع خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال لیرو سره په خبرو کې په هغو انکاري کورنو غږ وکړ چې خپل ماشومانو ته د قصاص کې غږ وکړ او ورته وویل چې خپل ماشومانو ته د قصاص کې نه ورکول ګناه ده.
اپیل کوم چې عوام دې خپل بچیانو ته پولیو قطرې ورکړي، ځکه چې دا علاج ده او علاج په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپلو بیمارانو علاج کوئ.
د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په بنو او خوشا سیمو کې ماشومانو ته د ګودن پر ضد د څاڅکو ورکولو نه د انکاري کورنو شمېره ډېره زیاته ده. د افغانستان د سرایپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي. د سرایپل د والي ویان ذبی الله امانی پرون وویل چې دا کسان د سرایپل د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د ده په وینا دغو سیلابونو 22 تنه نور ژوبل کړي او یو شمېر کورونه یې نړولي دي. امانی دا هم وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو یوه برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د سیمې قومي مشرانو له غیر حکومتي خیراتي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پینده مسلو رخی د غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې ګډونوالو د کابل د 13 اپریل د 19 نیټې برید وغند او د ترهګریز بدونو ذمهوارو ته یې خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته تیار ووسی. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وو. د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر آزاد احمد چودھری، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچرډ ولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره دغه هیواد خاص استازی جینګ جینګ ګډون کړی وو. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په یو خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسما وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویان حبیب الرحمن ابراهیمي د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوي دي.
دغه مسوده د سولې د شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجنیر ګلبدین خدمتګار هغه باصلاحیته پلاوي ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
د اجرائیه رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. مالدیو د سعودي عربستان وروستی اتحادی دی چې د ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په میدني ختیځ کې سولې او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سوله او امنیت یې د میدني ختیځ له پولو سره تړلی او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په 13 جنوري میاشت کې وروسته له هغې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. له دې پیښې وروسته د سعودي عربستان یو شمېر نورو متحدینو هم ورته اقدامات کړي وو. او رسته خبر ده چې د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف پلاوی د یوکرين د اتورډنی سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوې ده. پلاوی ویلي چې دا پرمختګ له سختو شرایطو سره سره شوی چې دا جنګ د پلی هیواد ورسره مخامخ ده. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی پرون وویل دا د یوکرين د حکومت لپاره مهمه ده چې مالی او اقتصادي ثبات یقیني کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. پلاوی همداراز ویلي چې یوکران ته پکار ده چې په کلک هوډ شفافیت او د قانون حاکمیت ډیر کړي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرن صوبې د سراج ظهیر ناوړی.
نن ته زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه شل پیسې غستر کیږي او په 1.5 روپیه شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیه شل پیسې او په 1.5 روپیه اتیا پیسې. یو یورو په 1.3 روپیه او په 1.3 روپیه شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه 55 پیسې او په 23 روپیه اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپیه 90 پیسې او په 23 روپیه 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 3.5 پیسې او په یو روپی 5.5 پیسې. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 6 بنو کې 3 او 4 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو الله مشال ریډیو اوریده چې مجید بابر او سراج ظهیر وړاندې کول. په کوټه کې نن سهار یوې چاودنې یو پولیس وژلې او څلور یې ټپي کړې دي. د څلور اړخیزه غونډې ګډه اعلامیه وایي په افغانستان کې د امن یوازینۍ لار خبرې اترې کول دي. خو د سیمې چارو یو کارپوه د پاکستان او افغانستان په اړه وایي
فعلاً خو نتایج ګټورې نه دي. فعلاً خو اختلافات ډېر زیات دي د پاکستان او د افغانستان. مخکې ډېر نایټواري او سیوا شوې ده.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیو دریم ناروغ مندل شوی. یو ځایي دینی عالم وایي
نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې تاسو د خپل بیمارانو علاج کوئ. نو دې وجه نه مناسبه ده چې هر مسلمان خپل بچیانو ته د قطرې ورکړي.
د وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د پاکستاني پوځ هغو عسکرو ته د سزا غوښتنه کړې ده کوم چې د دوی په وینا په یو ویډیو کې د پښتانه کلتور سپکاوی کړی دی.
ادغه د بقایده تفتیش وشي و دته د سازو ملاو شي او که سازو ملاو نشي میرو د خپل ثقافت د تحفظ د پوره میدون ته رووزي. هر قسم قرباني ته می جمله تړلې ده.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د میوزیمونو نړیوال ورځ لمانځل شوی ده.
د بودیست آثار دي دلته کې د هندوشای دي بیا د غینه پس اسلامیک دي. کم از کم داخله راشي د وګوري چې په سواد میوزیم کې دا څه قسمه مجسمه پراته دي کم وخت تیر شوی دی دلته کې.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننه هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی استرازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېده. په کوټه کې نن سهار یو 14 سوي ده چې د پولیسو د چارواکو په وینا په دې کې یو پولیس اسکر وژل شوی او څلور نور ټپي شوی دي. د پېښه د کوټې پر ختیز بای پاس یا څنګلار سوي ده. د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د پولیسو په وینا چې نن سحر د کوټې د مشرقي بای پاس سړک سره نږدې د بارودی موادو په چاودنه کې یو پولیس اهلکار وجلې او څلور نور جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې د پیښې ځای ته امدادي ډلې او پولیس رسیدلې دي او د اف سي ځوانانو او پولیسو علاقه خپل ولکه کې اغستي او پلټنې یې پیل کړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په جوبل پولیس اهلکارانو کې د یو حالات مرګونه دي. د دې ترڅنګ د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون د لارې د قانون ګرځولې شوی پاکستان تحریک طالبان قری سیف الله او جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې ذمہواری قبوله کړې ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاو کم یو لس بجو،
تاندې هلی
په پاو کم دوو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوانیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو،
هارون باچا هنری گړی
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
تیر ورځ په اسلام آباد کې د سوي هغې غونډې د کومې هدف چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوال طالبان خبرو اترو ته حاضرول دي. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د امن د ټینګښت یوازینۍ لار د خبرې اترې کول دي. په دې اعلامیه کې په کابل کې د وروستي بریدونه هم په کلکه غندل سوي. رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د څلور ملکونو مشاورتي ډلې په پنځمه غونډه کې د دې خبرې یو وار بیا عزم شوی چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. د څلور اړخیز پنځمې غونډې په اړه د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ په دې خبرې متفق دي چې د تشدد څخه فایده نشته او د امن مذاکراتو لپاره په دې ډلې کې شامل ملکونه به خپل اثر رسوخ استعمالوي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼې زیاتوي چې د څلور اړخیز د ډلې ملکونه په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوې د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر دي د خپلو کړو د نتایجو له تیار اوسي. خبر پاڼه وایي چې د څلور ملکونو بله مشاورتي غونډې نیټه به په متفقه توګه ټاکل کیږي. په دې پنځمه غونډه کې څلور واړو ملکونو د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې عمل مخ په وړاندې د بوتلو هوډ څرګند کړی دی. په دې غونډه کې د پاکستان لخوا مشرولي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخنوال کړی. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي دینګ سیشن کوله. د دې غونډې په اړه تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي وو چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوششونه کوي. د دې څلور اړخیز پنځمه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخوا تیره میاشت د کابل ځانمرګي برید نه پس دا ویلی شوی وو چې پاکستان نه امید نه لري چې افغان طالبان به د مذاکرات دو غونډې اسلام آباد او دو په کابل کې شوې دي. افغانستان کې امن پسې کول لپاره د څلور واړو ملکونو د مشاورتي عمل تیر کال شروع شوی و. بلخوا د چهارشنبه په ورځ پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخلوال سره ملاقات کړی و. د افغانستان د سفارتخانې لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول نور مهم موضوعات خبرې شوی وي. ډاکټر ساخلوال تیر ورځ هم د لړکی د پاکستان لپاره د امریکای سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې سلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی وو. کارپوهانو په نظر چې په پاکستان د افغانستان حکومت او امریکا لخوا فشار دی چې طالبان د مذاکراتو میز سره وسلو لپاره خپل کوششونه وکړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیو درېمه پیښه رامنځته شوې ده. د پولیو ناروغي یو 9 میاشتې کلن ماشوم وهلې او مړ شوی دی. د دې سیمې یو دینی عالم پر خلکو غږ کړی دی چې خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي خامخا ورکړي. د دې په وینا کې څوک دا کار ونه کړي نو هغه د ګنا مرتکب ګرځي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري.
خیبر پختونخوا زلابنو صحت محکمه او پولیو پروگرام چارواکو په وینا زلابنو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یو بل نوې کیس تصدیق شوه چې د سره روان کال کې په بنو کې درې ماشومان د پولیو یا ګوزن ناروغي ښکار شول. د صحت محکمه چارواکی وای یونین کونسل غوریوالا کې د نه میاشتو محمد نامی ماشوم ګوزن ناروغي د صحت کمی ادارې تصدیق کړي. دو یوای دغه ماشوم سملاسی د پولیو ناروغۍ له وجې مړ شوی. صحت محکمه چارواکی وای د یاد ماشوم کورانه ماشومانو ته پولیو قطره ورکولو نه انکاری ول. بنو کې 13 هم منډان سیمه یو کال سوهایما نامی ماشومه ته ګوزن ناروغي شوی چې دا چارواکو په وینا دغه کورانه هم ماشومانو ته پولیو قطره ورکولو نه انکاری دي. د بنو صحت محکمه یوالا چارواکی مشال ریډیو ته د نومنه خودلو په شرط وویل بنو او خوښا کې ماشومانو ته د پولیو قطره نه ورکولو یا انکاریانو شمیره ډیره زیاته ده او اوس د پولیو ټیمونو مېرمنې د یاره لوجې په کورونو کې ماشومانو تش مارکینګ وکړي. کمې کورنۍ چې ماشومانو ته پولیو قطره نه ورکوي نو د پوینا اوس د اصل انکاریانو ورته پته لګول هم ګران شوي. نو موړی وویل کلیډی هیلت ورکر یا پولیو ټیمونو مېرمنې دغه کورنۍ په ګوته کوي او پولیس یې نیسي نو دغه مېرمنو لپاره هم ذاتی په سیمه کې جګړې جوړیږي او ورته دړکه ورکول کیږي. لہذا د لړکې خاصه منصوبه بندي پکار ده. د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی ایډوکیټ مشال ته وویل خلق باید پولیو ناروغي مخنیوي لپاره ماشومانو ته پولیو ساس کی ورکړي او کسو کې انکار کړي نو ګونا کوي.
دا اپیل کوم چې عوام دې خپل بچیانو ته پولیو قطره ورکړي ځکه چې دا علاج ده او علاج په اړه کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپل بیمارانو علاج کوئ. نو دې وجه نه مناسب ده چې هر مسلمان خپل بچیانو ته د قطره ورکړي ځکه چې په دې کې صحت ته اړتیا ده او نه آرام ته. دې وجه نه مباح عمل دی
خیبر پختونخوا کې شپږ چپکې درې کیسونه یوازې په بنو او په ټول ملک کې یوولس د پولیو یا ګوزن ناروغي نوي کیسونه شوي. د قبایلی سیمو صحت محکمې چارواکو په وینا قبایلی سیمو کې پروان 2018 کال کې تر اوسه هم د پولیو یا ګوزن ناروغي یو کیس هم نه دی شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکلونو راهیسی رواني بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. د جنوبی او شمالی وزیرستان اوسیدونکو مشرانو او قبایلی مخبرینو د پاکستانی پوز د ځینو عسکرو هغه ویډیو په کلک غندلې ده په کوم کې چې د مشرانو په وینا هغوی د پښتانه کلتور سپکاوی کړی دی. دوی غوښتنه کړې ده چې د عسکر د ونیول سي او سزا دي ورکړل سي. د دوی په وینا که دا کار ونه سنو دوی به خپل احتجاجونه پراخ کړي. سیلاب مسعود پرې رپورټ لري.
د پنځم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په کمپاؤنډ کښې د سولي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو د ګومل یونیورسټۍ په شمول په ډېر اسمیل خانو ټانک کښې د مختلفو تعلیمي ادارو د طالب علمانو او د یو شمېر نورو قبایلي ځوانانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود قبایلیانو ټینګه وکړه چې د روانې میاشتې په 22 نیټې مازدیګر مال 3 بجې د ډېر اسمیل خان په اکنواز پارک کښې د وزیرستان د ټولو قبایلیانو په احتجاجي جلسې او لیارونو کښې به په ګڼ شمېر کښې برخه اخلي او د ځنې پوځي سرتیریو د هغې ویډیو به په کلکه غندنه مخالفت کوي چې په کومه کښې یې یو فرضي تراګرده د وزیرستان ګڼ ښځینه خط لیا کمیس وراغوستی د کلاشنکو په خولو نالوی ګډوي نڅوي. په دغه موقع موجود ځنې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل:
جاوید صاحب کومه ویډیو چې په منظر عام به درغلی دو چې چا دا قدم اخیستی دی میر دا مطالبه کوي چې په 22 تاریخ نه مخ شي څوک هم وي دا داونسي و موږ ته دا پیغام رو.
زه د دغې خبرې بھرپور مزاحمت کوم. داسې خو د میر سره انګریز هنې دي کړي په دا ملک باندې انګریز هم غالب شوی دی. زموږ خط انګریز هنه دی سړي ته اخیستی لکه چې پاکستان بلکې د انډیا فوجونه د کشمیرونو سره نه دي کړي.
لکه څرنګه وزیرستان د قبایل ثقافت د پاک فوج لوس وچو میر هغه خلک چې میر په غوره سره وایي چې میر د فوج سره یو خو کوم اقدام دی وکړه هغې 15 کسونه میر پر زور مزاحمت کوي او دا وایي چې دا د فوري طور د پولیټیکلي حوالات شه بند شي او د میر د رواج مطابق ته دې ته سزا ورکړه شي.
زه دا وایم چې میر د ثقافت توهین کېږي. دا میر بالکل مذهبي توهین ګڼي. نو لکه څرنګه د اسلام د دین د مذهب سره د میر تعلق دی داسې د میر د خپل ثقافت سره تعلق دی. دا که چیرې سازش نه وي دغې د باقاعده تفتیش وشي و دا ته د سازو میلاو شي او که سازو میلاو نه شي میر د خپل ثقافت د تحفظ د پوره میدون ته رووزي هر قسم قربانی ته میر ملا تړلې ده.
دغه قبایلیانو غوښتنه وکړه چې ذمهوار پوځي چارواکي دې په دغه باریک شي تحقیقات وکړي ملزمان ته د سخته سزا ورکړي ګنې دوی به خپل احتجاج ټوله پښتونخوا ته ور وغځوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د سختدریزو او وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې بریا ادعاوې کړې دي او په زیاتره اروپکو ډلو یې بندیزونه لګولی دي، خو د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي چې د هغو ډلو پر ضد کاروایي نسي کولی چې د ده په وینا ریاست په خپله پکې ښکیل دی. ګلایاز دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله په داسې حال کې د هغه ډلو خلاف د عملیاتو نه کولو خبره کړې چې د نوموړي په وینا ریاست په خپله د هغه ډلو په معاملاتو کې شامل وو چې په هغه صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات شروع کړل شوي وو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه او ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې په سیمه کې یو وخت داسې وو چې ټولو هم دغه ډلې د خپلو ګټو لپاره کارول. پاکستان هم دا کار کولو، خو په اوسني حالاتو کې پاکستان خپل دریځ بدل کړی دی.
پاکستان ته د یو واضح دریز لرلو ضرورت دی. دې سره به په نړیوالو کې د پاکستان د پالیسیو په اړه اعتماد زیات شي، خو پاکستان ښه تاریخچه نه لري. دغه هیواد لپاره مشکلات موجود دي ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې هغه پالیسي خپرې کړې وي. کله چې پالیسي بدلیږي نو پکې مشکلات رامنځته کېږي. پاکستان کوشش کوي چې د هغو عناصرو خلاف داسې کاروایي وکړي چې ستونزې یې زیاتې نه شي.
کارپو تلت مسعود زیاته کړه چې له هغه ډلو سره چې ریاست ورسره پخوا مرستې کولې په موجوده حالاتو کې به خپل ځان جلا کولو کې وخت لګیږي. بیا پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر په دې اند دی چې حکومت په پنجاب صوبه کې پر خپلو پالیسیو څرګند دریځ نه لري. ایاز وزیر زیاته کړه:
په نورو صوبو کې وګورو یا فاټا کې وګورو ناسته خو دوی ډېر تکړه دي. ټوپک راواخلي، توپه راواخلي، جهاز راواخلي، دهشتګردو باندې حملې کوي. پکار نه شي لري که څوک غلط کار کوي کو چې پنجاب لراشي دی البته دوی خبره بدله شي چې قانون وزیر د پنجاب خو حکومت په سلسله کې مهم سړی دی ځکه چې پنجاب حکومت هم د مسلم لیگ حکومت ته چیف منسٹر دا نواز شریف صاحب چې زموږ وزیر اعظم دی دا ورور دی وزیر اعلی دی نو چې داسې بیان ورکړي بیا ما څه پاتې شي چې په کمنټ کې
کارپو ایاز وزیر دا هم ویل چې باید حکومت له متضاد بیانونو څخه ډډه وکړي ځکه چې د فوج مشر په وسلوالو ډلو کې د توپیر خبره رد کړې وه. بیا په اسلام آباد کې خبریال او کارپو محمد مالک وایي چې د پخوانی فوجي واکمن ضیاء الحق په وخت کې دا د ریاست پالیسي وه چې دغه ډلو سرپرستی او ملاتړ وکړي. خو د دوی په خبره په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات د وسلوالو خلاف کاروایانې شوي او ډېر کارونه روان دي. دی وایي
پاکستان
د پاکستان ټولنه محافظه کار ده. په دې ټولنه کې له خپل تناسب نه زیات د سخت دریځو ډلو زور دی. دوی په زوره په ادارو خپل اثر ښودلی او حکومتي ادارو هم په دغو ډلو دومره فشار نه دی راوړی چې څومره په کار وو. داسې ډېر کارونه دي چې حکومت یې خاموشۍ سره کوي خو اشتهار بازی نه کوي. په موجوده حالاتو کې ډېر څه په کار دي او چې سره روان دي هغه ډېر کم دي. خو دا ویل چې داسې نه دي نو دا به مبالغه وي.
په مجموعي توګه کارپوهان په دې اند ښکاري چې حکومت په پنجاب صوبه کې ډېر زیات محتاط دی ځکه د هغه تنظیمونو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه رو پاروي او هغه ډلو ته هم د دې خبرې احساس شته.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسمشال ریډیو ته غوږی اسمشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پېښور پونتون نظامی وای چې د نوشار په ازاخیل سیمه کې د یاد پونتون بوتانیکل ګارډن چیري چیز د کوونکی پر بوټو چیړنې کوي. د نوشار نظامی لخوا له 6 اپریل راهیسې تړل شوی دی. د دوی په وینا دې کار د زده کوونکو چیړنې اغیزمنې کړې دي. ځلاند یوسفزای پرې رپورټ لري.
د نوخار په داخلو سیمه کې د پېښور پوهنتون د بوتانیکل ګارډن یا په بوټو باندې د سیړنو د باغ ډایرکټر ډاکټر اسد مشال ریډیو ته وویل چې د نوخار ضلعي انتظامی د 6 اپریل راهیسې یاد باغ ته جرندې یا تالی وهلي دي چې ورسره نږدې د 1.5 زده کوونکو څېړنیز زده کړې په ټپه ولاړې دي. د 6 اپریل وړاندې د نوخار ضلعي انتظامی لخوا پېښور پوهنتون ته لیږل شوي سرکاري خط کې ویلي شوي دي چې ضلعي انتظامی د پوهنتون سره د بوتانیکل ګارډن لیز یا اجاره ختمه کړې ده او پوهنتون دې زر تر زره یاد باغ اوزګار کړي. خو د پېښور پوهنتون ډیپټي رجسټرار او ویان اختر امین په دې اړه وایي
پېښور نسټ سره د باغ چې کمی 2005 نه دا وخت وزیر اعلی او لوکل ګورنمنت چې کوم دی هغه سره یو باقدم معاهده زمونږ شوه. دا نه پس دا یو لیز اګریمنت په تحت مونږ ته ملو شو او دا د یو کم سل کالو لپاره چې کوم دی پېښور نسټ ته ملو شو. لومبه خدای چې دلته به تعلیمي سرګرمۍ کیږي بل بدلته هغه تحقیقي کار کیږي چې د دنیا نو په خصوصي توګه باندې په خیبر پختونخوا نه کم بوټي ختمېدو ولا دي پر روان شل کالو کې 50 کالو کې داغي افزایش نسل بدلته کیږي.
نوموړي جاتوی چې د اپریل په 6 نیټه د پوهنتون انتظامی د ضلعي انتظامی د فیصله پر ضد د نوخار د عدالت نه سټي آرډر واخستو خو د عدالت د حکم باوجود ضلعي انتظامی د باغ پرنستلو نه ډډه وکړه چې بیا وروسته په کې پوهنتون د ضلعي انتظامی خلاف د توهین عدالت کیس هم په های کورټ کې جمع کړو. های کورټ د نوخار ډیپټي کمشنر ته نوټس جاری کړو او د بوتانیکل ګارډن د پرانستلو حکم یې ورکړو خو د دې باوجود هم ډیپټي کمشنر لته تر دې دمه دغه باغ تړلې ساتلې ده. د بوتانیکل ګارډن تړلو سره د 2.5 پی ایچ ڈی او ایم فیلز د کوونکو لسلو څخه زیات د ماستر ډیګریز د کوونکو څېړنې اغیزمندې شوې دي. د ایم فیل یوز د کوونکو عرفان وایي چې د باغ بندېدو له وجې به د 2 کاله وخت ضایع شي.
او انفورچونیټلی چې دا ګارډن بند شو نو زما د تیر کال ډیټ هم لاړه تبا شوه او زما سخت کال ډیټ هم ځکه چې زمونږ ټول اکټیویټي سیزن باوند دي. کنه زما نه اپریل مئی خراب شو نو زه نیکسټ اپریل مئی ته ویټ کوم خو صرف نیکسټ اپریل مئی ته نه بلکې زه به 2 کال نور زما خرابېږي ځکه چې زما د لاسټ ایئر ډیټ هم تبا شوه. دغه شان موږ سره ډېر مرګ دي چې هغوی د 3 کالو ډیټا جی خراب شو. کنه
2014 کال کې وزیر اعلی پرویز خټک د شپږ سوه وو یا کنالو باغ په 500 کنالو باندې د یو شخصي پوهنتون او د یو سرکاري تکنیکی پوهنتون جوړولو هدایت جاری کړی وو. خو د پېښور پوهنتون انتظامیه د وزیر اعلی د دغه هدایتو پر ضد عدالت ته لاړه او تر سپریم کورټ پورې یې کیس له صوبایي حکومت وګټلو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سویل له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
نن سهار د بلوچستان سرحد د کوټي مشرقي بای باغ سره نږدې چاودیدونکو موادو له وجې یو پولیس اهلکار وژل شوی او څلور ژوبل دي. د دې پیښې ذمہواري د پاکستاني طالبانو جماعت الاحرار او قاری سیف الله ډلې قبوله کړې. د پاکستان د پنجاب صوبی ملتان ښار کې اته وسلوال وژل شوی. خو د چارواکو په خبره د دغو وسلوالو دوه نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تېره شپه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې کاونټر ټریزم ډپارټمنټ د ملتان په نوابپور سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې دا وسلوال وژلي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر ضد د څانګې چارواکي وایي چې تیر ورځ د دغه صوبی په بنو ضلعه کې د ګودن په ناروغۍ بوخت یو بل ماشوم تشخیص شوی دی، خو دغه ماشوم مړ شوی دی. د افغانستان د سرایپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 20 تن مړه شوي دي او 22 نور ژوبل دي او یو شمېر نور کورونه نړېدلي دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پینده مسلو رخي د غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د جریر رئیس لومړی مرستیال انجینیر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. د مصري هوایي شرکت هغه د مسافرو لادرک الوتکه چې د پیرس نه قاهرې ته روانه وه لپاره د لټون او مرستو عملیات پیل شوي دي. دغه الوتکه نن سهار د پیرس نه قاهرې ته روانه وه چې د راډار نه غیب شوه. د مصر د قومي هوا بازۍ اداره وایي چې فلایټ MS-804 کې شپږ 50 مسافر او د عملې 10 کسان سواره وو او نن سهار کله چې دغه الوتکه په مصري هوایي حدود کې داخله شوه نو د راډار نه لادرکه شوه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. په اسلام آباد کې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د مشال ریډیو خبریال احمد الله کتنه کړې ده. راځي چې لغت څخه لنډیز واورو.
آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په نامه اسناد او رپورت سره په شروع شوي شخړې اوس پارلمان کې بحث شروع شو او په پارلماني جمهوري نظام کې منتخب ایوان په دا قسمه معاملو د بحث لپاره صحیح ځای وي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشورولي دې په ګډه سره ضابطه کار تیار کړي او د مناسب قانون سازۍ د لارې دې په راتلونکي کې دا قسمه معاملو مخنیوي وکړي شي. ورسپانه لیکي چې د پانامه اسنادو د مخې ته راتللو د ایوې نیمې میاشتې نه زیات وخت وشو، خو بدقسمت سره تر اوسه په پاکستان کې د دې معاملې پلټنې شروع نشوي. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره کار دي چې زر تر زره دې ضابطه کار او قانون سازي وکړي او بیا دې پلټنې شروع کړي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې اپوزیشن او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې په ملک کې بے یقیني زیاتېږي او په تیرو وختونو کې هم د قسمه تاوتریخوالي له وجې د ملک نه د جمهوریت نظام خاتمه شوې وه. نو خبرداوي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه خپل سیاسی ګټې یو طرف ته کېږ دي او د ملک نه د هر قسمه کرپشن خاتمې لپاره دي عدالتي پلټنو سره سره د احتساب لپاره هم لاره هواره کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن دی په ګډه سره یو پارلماني کمیټي جوړه کړي او په کم نه کم وخت کې د خپل کار مکملولو وروسته د کمیشن جوړولو لپاره دي لاره هواره کړي چې دغه کمیشن زر تر زره خپل کار شروع کړي او پاناما لیکس په شمول چې چا هم کرپشن کړي دي د هغوی نه پلټنې وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت روجي میاش کې د خالی ورځې چټۍ په ختمولو غور شروع کړي دي او د صوبایي حکومت تر مخه چې د روجي په میاش کې د جمعې ورځې په دفترونو کې کار کولو وخت به د سحر 9:30 بجو نه تر د غرمې 12 بجو پورې وي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د خالی ورځې چټۍ ختمولو تجویز دي نو دا صرف روجي میاشت نه بلکې ټول کال پر عمل کول پکار دي او دفترونو کې صرف د اتوار ورځې چټۍ پکار ده. ورسپانه لیکي چې د ملازمین نه صرف چټیاں زیاتې کوي بلکې د حکومت لخوا ورته هم په هر میاشت کې یو یا دوه چټیاں اضافه ورکړي کیږي. نو هیله ده چې نه صرف صوبا بلکې په وفاقي کچه دي هم د خالی ورځې چټۍ په ختمولو سنجیدګۍ سره غور او عمل وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د شهباز تاثیر په اړه لیکي چې پر هغه د تښتونکو لخوا زیات تشدد لدی وجه هم سوی و چې د هغوی غوښتنې د پیسو او تاوان څخه علاوه د خپلو ملګرو د خوشې کول هم و. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ سوی دی چې پکې دوی د وسلوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. د دغو مقالو لنډیز فرخند اسد وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر وای کله چې د وسلوالو وتښتونو په دغه ټورو سلور نیمو کالو کې پر د هر قسم تشدد وکه. هغه وای د ده د تښتونکو غوښتنې یوازې پیسې نه وي بلکې د هغوی د ده د خوشي کېدو په بدل کې دا هم غوښتل چې د دوی ځینې ملګري چې په دغه هیواد کې په جیلونو کې قید دي خوشي کړل شي. شهباز تاثیر وای د تا معلومه وه چې دا دومره اسانه نه ده او ځکه هم ده په دغه ټوله موده کې د صبر نه کار واخیستو. غوای د په خدای باور وو، تلاوت په هم کولو، د خپل پلار یادونه هم ورسره وو چې د تختولو سو میاشتې وړاندې وجل شوی وو. شهباز تاثیر وای لومړی سلور میاشتې بیا هم خېبي خو پس له دغه پر د تشدد شروع شو. هغه وای د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې وسلوالو تختولې وو او دغه ډله په تشدد زیات باور ساتي نو ځکه هم پر د زیات تشدد وکړ. دی به وهلو نوکان به ورلا د وی خبرې کول د لا اپخونه ای ورلا غوخی لري کولی او داسې نور او زیاتوی سنا سدیرش میاشتې داسې وی چې د بهر نړۍ سره هیڅ رابطه نه و. د یو ساتون کې هم د غندې د فوټبال ډیر شوقین وو او د مانچستر یونایټیډ سره یې مینه لرله نو کله کله به په ریډیو دغه میچونه اورېدل چې دغه د بهر نړۍ سره یوازینی رابطه وه. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. په دغو کې یو فریدون حنفي هم دی چې وسلې غورځولې او د تشدد لارې پرېښودې ده. امریکا او نورو غربي هیوادونو 200 میلیونه ډالره د سولې پر دغه عمل ولګولې او اوس دوه میاشتې وړاندې چارواکو پر دې ځنډولې چې دوی د سولې د دغه عمل سره جایزه اخلي. په واشنگټن او کابل کې چارواکي د دغه ځن یو وجه دا هم ښایي چې طالبانو د سولې په عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او دا شان په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي. د دغه پروګرام له مخې به افغان شورا هغو وسلوالو او جنګسالارو ته پیسې ورکولې چې د جګړې پرېښودلو او وسلو غورځولو ته غاړه ږدي. په دغه عمل کې دوی داسې منځګړي هم شامل کړي وو چې د حکومت او د دغو وسلوالو ترمنځ به د سولې خبرې پر مخ وړلې.
دا مشال ریډیو دا
امریکایي فارن پالیسی مجلې د هند پر هغه پالیسی لیکنه خبر کړي چې په ترڅ کې دغه هیواد غواړي د اسیا پیسیفیک له هیوادونو سره اړیکې او همکاري شیکړي. د لیکنې ترمخه د هند دغه تګلاره امکان لري چې له واشنگټن سره د نوې ډلی پر اړیکو منفي اغیز ولري. هارون باچا د دې لیکنې غټ ټکي وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه خبرې ته چې په 2011 کال کې د آسترالیا پارلیمان ته په خپله وینا کې له آسیایي هیوادونو سره د یوه نوي سیاسي او اقتصادي توازن رامنځته کولو موضوع پکې یاده کړې وه ډېر اهمیت ورکړل شو. د دې په مقابل کې د هند هغه پلان چې له ختیځو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کولو په موخه درلود کم ارزښت ترلاسه کړ. هند بیا هم مجبور و چې دغه موخې ته د رسیدو لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته توجه زیاته کړي او هم له امریکا سره اړیکې ښه وساتي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د 2014 کال په نومبر کې د جنوب ختیځ هیوادونو د مشرانو یو غونډه ته وویل چې حکومت یې غواړي له دغو هیوادونو سره همکاري زیاته او په نتیجه کې د سیمې امنیت او ثبات ته ګټه ورسوي. یو کال وروسته نریندرا مودي خپل دغه خبره په سنگاپور کې یوې غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ګوندې هند په خپل ختیځ کې له پرتو هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو په ښه کولو کې زیاته دلچسپي لري. د مودي په اقتدار کې تر راتلو وروسته نوموړي زر د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران نوي ډلي ته دعوت کړل او له هغوی سره په خبرو کې له دغو هیوادو سره د هند د ښو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ خو نوموړي وروسته خپل دغه پلان بدل کړ. د لیکنې تر مخه د هند په غرب کې د دغه هیواد په سرسخت مخالف هیواد پاکستان سربیره یو شمیر نور واړه او غریب هیوادونه شتون لري چې د هند پالیسیو او کړنو ته د شک په سترګه ګوري. د دې برعکس هند د آسیا پیسیفیک په سیمه کې د آسټرالیا او جاپان په څیر ملګري هیوادونه لري. خو لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د هند لپاره به ګرانه وي چې د آسیا ختیځو هیوادونو پلو د لاس اوږدولو پر خپله پالیسۍ تر ډیره ولاړ پاتې شي، دغه تګلاره به د اقتصادي پرمختګ لپاره زیاته ګټوره وي. د لیکنې تر مخه د آسیا پیسیفیک هیوادونو پلو د هند زیات میلان ممکن له امریکا سره د دغه هیواد پر اړیکو اغیز وکړي. لیکن زیاتوي نوی ډیلی او واشنگتن یو اوږده موده د ختیځ پر لور کتلی، خدا چې دواړه به په دغه برخه کې کوم عملی ګامونه واخلي دا به وخت ثابت کړي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 02 22 11 22 21 فندور پیغامونا، تبصرے، ٹوکے، شیرونا او خیستہ خبریں مونگتا پریک دے.
د ایران پارلمان له امریکا غوښتي چې په تیرو شپېتو کلونو کې د امریکا د تګلارو له کبله ډیر تاوان ورته رسېدلی او باید امریکا د دې ازاله وکړي. په دې لړ کې د ایران پارلمان یو بیل هم منظور کړی دی. ګولایاس د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوي.
د ایران تلونکو پارلمان د هغه یو بیل منظوري ورکړی دا چې په کې دا ویلي شوی د ایران حکومت ما له تیرو شپږو لسیزو راهیسې د امریکا د پالیسیو له وجې د شوي مادي او اخلاقي تاوانونو ازاله وغواړي. په 290 کسیزه پارلمان کې 104 اویا غړو د بیل په حق کې رای ورکړي. اوس دا بیل د ایران ستر نگهبان شورا منظورۍ ته اړتیا لري چې د قانون برخه جوړ شي. د ایران سخت دریزه فارس خبری اجانس خبر ورکړي چې د ووټ اچولو پر مهال د پارلمان غړو د امریکا خلاف ناری وهلي. د ایران رسنۍ د پارلمان یو غړي ابراهیم چې د دې بیل وړاندې کولو کې شامل وو په حواله وایي چې پارلمان باید د امریکا د هغه ګامونو پر ضد اقدامات وکړي چې شتمنۍ یې کنګل کړي وي. د ایران پارلمان په دې بیل کې د شو تاوانونو تفصیل ورکړی دی چې له امریکا یې غواړي. په دې کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA په 1953 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم محمد مصدق حکومت رانسکورولو لپاره کوتدا له 1978 تر 1978 پورې د ایران عراق جنگ کې د عراق فوزي واکمن صدام حسین سره د امریکا مرستې او د ایران پر ضد د اسرایلو اقداماتو کې د امریکا ملاتړ شامل دی. د ایران پارلمان دغه بیل په داسې حال کې منظور کړی چې یو میاش وړاندې د امریکا سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلي وو چې په 1973 کې په بیروت کې د امریکا فوزي بیرکونو سره چاودنو کې د وژل شوو سرتیرو او په نورو ترهګرو بریدونو کې چې پر هغه هیواد یې تورونه دي پکې وژل شوو لپاره تهران د کنګل شوو اساسونه $2 اربع معاوضه ورکړي. تهران دغه تورونه رد کړي وو. ایراني چارواکي دا فیصله د غلا په معنا بولي او وایي چې د کنګل شوو اساسو لپاره به قانوني لارې چارې لټوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د مې په سم ویلی وو چې حکومت به چر هم د قام پیسې دې ته پرې نږدي چې امریکا یې وخوري. نوموړي زیاته کړه چې دا معامله به د انصاف نړیوال عدالت ته وړي. د امریکا د سپریم کورټ فیصله او د ایران پارلمان قانون سازي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ساړه کړې دي. دا له هغې وروسته ده چې د جولای په میاشت کې تهران او د نړۍ لوی قدرتونو ترمنځ د تهران په لانجمن اټوي پروګرام موافقه شوې وه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ ایران ته ولاړ سي. د نوموړي د دفتر چارواکي وایي چې ولسمشر به هلته له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزه چارو وغږیږي او همداسې به د ایران او هند او افغانستان په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. عصمت سرمان پرې رپورټ لري.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودی راځي او د ایران د رئیس جمهور سره وزای به د بندر پرانیستنه کیږي. چابهار بندر شي افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه اسانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړی شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي به د را روان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودي تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبې د ورځې سفر به دغه هیواد ته د ده دوهم سفر وي. ښاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغو موافقو کې یوه هم د چابهار بندر په اړه وه چې د هند په مالي مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبې په ورځ تهران ته لاړ شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یکشنبې او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان د عامه روغتیا چارواکي وایي چې یاد وزارت د دې هیواد هغو ټولو سیمو ته چې اوسیدونکي تر اوسه له اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې پاتې شوي هغوی ته د معیاري خدمتونو د رسولو په هڅه کې دی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د چهارشنبه په ورځ د اړوند وزارت د یو پلاوي په مشرۍ خوست ته تللی و د روغتیا په برخه کې د پروګرامونو له پلي کوونکو ان جی اوګانو هم وغوښته چې خلکو ته شمې خدمتونه وکړي. نجیب لاولو خیل پر رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د یاد وزارت یو شمېر چارواکو په ملتیا خوست تللی و د خوست د ولایتي تخصصي روغتون په تالار کې له هغو مؤسسو او انجوګانو چې د روغتیا په برخه کې کار کوي په جدي توګه غوښتنه وکړه چې د خدمتونو د کیفیت لوري ته توجه ډېره کړي او حساب ورکوونکي واوسي. د عامه روغتیا وزیر ټینګار وکړ د روغتیایي خدمتونو د پلي کوونکو انجوګانو ښه خدمات غواړي او که د کومې انجو خدمتونه د خلکو د قناعت وړ نه وي نو قراردادونه به یې فسخ.
لا تروس هم زموږ ډېر هیوادوال مخصوصا په لرې پرتو ولسوالیو کې له روغتیایي خدمتو څخه محروم دي. دوهمه برخه د خدماتو د کیفیت دپاره هم په شفاخانه کې هم په سي خدماتو مراکزو کې ولسوالیو کې خود ما غوښتنه د مؤسسې نه دوی باید د شفافیت او حسابدي ته باید ډېر توجه وکړي او موږ خدمات غواړو د دوی نه. که د خدماتو سطح کیفیت
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی په خوست کې د روغتیا په برخه کې یو شمېر مشخص غوښتنې وړاندې کړې.
کچېته د دغه شفخانې تشکیلات 200 بسترو ته لوړ شي د خوست ولایت د ولسونو د مریضانو مشکلات به حل شي. د نادرشاکوټ ولسوالۍ روغتون څو کاله کېږي چې تعمیر جوړ شوی خو د هغې دپاره تشکیلات او صحي پرسونل کمبود سره مخامخ یو. د دې په پالېدو سره به د موږ درې څلور ولسوالیو د مریضانو مشکلات حل شي.
د خوست ولایتي شورا رئیس په خپلو خبرو کې د ولایتي روغتون د خدمتونو د وړاندې کوونکو ان جی او پر خدمتونو سختې نیوکې وکړې او دوی په خپلو کارونو کې پاتې وبلل.
د ادم مؤسسه چې فعلا د دې روغتون د خدماتو د عرضه کولو مسؤلیت په غاړه لري زه په غرد وایم چې تر اوسه پورې په خپلو خدماتو کې پاتې راغلي او دا د خوستوالو لپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. دوی ورځې وړاندې موږ د شپې په 12 بجو دلته راغلو. دلته دومره ناغیړي موجوده وه چې په دواخانه کې موجود اشیاء هم د خوستوالو په واک کې نه ورکول کېدل.
خوست د افغانستان د عامه روغتیا وزیر داسې مهال سفر کوي چې خلک په یاد ولایت کې په دواړو حکومتي او خصوصي سکتورونو کې له روغتیایي خدمتونو پوره رضایت نه لري او وایي چې نه په حکومتي روغتونونو کې ښه خدمتونه شته او نه هم په خصوصي سکتور د حکومت تاثیر په دې اندازه دی چې هغوی اړ کړي تر څو په مناسب قیمت ناروغ لرونکو ته معیاري او با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خپرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
وزو د خیبر پښتونخوا سوات هلته د میوزیمونو نړیواله ورځ لمانځل شوې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د دې غونډې له ګډونوالو سره غږېدلې. دوی وایي د سوات په میوزیم کې بلات سر ډیر پراته دي، په کار د خلک ورسي او وی ګوري او د سیمې په تاریخ ځان خبر کړي.
د عجائب خانو نړیواله ورځ په مناسبت سره د سوات لرغونی آثارو محکمې سیدو شریف کې عجائب خانه د عام اولس لپاره خلاصه کړې وه. په دغه موقع عجائب خانه کې یو درنه دستور شو چې ورته سوات کې د اټلي دولت لخوا د لرغونو آثارو ساتنې او خصمانی خصوصي مشن مشر ډاکټر لوکا اویل چې د سوات عجائب خانه د اټلي دولت په مالی مرسته له دې وجې بیا جوړه کړې شوې ده چې دا ډېره زیاته اهمه ده. سوات عجائب خانه په یو داسې سیمه کې پرته ده چې هغه د لرغونو آثارو پریمانه ده او دا سیمه د ګندهارا، هندوشاهی او په ورستۍ کې د اسلامي دور آثارو څخه ډکه ده. سوات عجائب خانه چې پکې زیاتره د سوات سیمې څخه بوندې شوي د بیلابیلو تهذیبونو پخواني لرغوني آثار ایښودای شوي دي. دغه کتو ته د سکولونو ماشومان هم راغلي وو او عجائب خانه کې ایښودای شوي شیان یې ډېر خوښ کړل.
جی زمانم جواد علي د کلاس 10 کې سبق وایم. موږ چې دې میسته راوستل دې لپاره لو چې موږ د خپل سواد د تاریخونو خبر شو چې دوه مخکلي په هغه وخت کې دوه مخکلي ګلکاری دوه مخکلي نارسا وستل او دوه خپل کہانی به ګټه وستل دا د هغه یو کوم دغه موږ په لن سره په کمپیوټر په دی باندې کو او په ګوته باندې کړی دي.
جی زمانم باسط علي دی او زه خپل کور مړ سکول سره تعلق ساتم او کلاس 9 کې سبق وایم او موږ ز خپل دی ملګرو سره اول ځل د سوات میوزیم ترالما او موږ دلته د ګندهارا یعنی مخ کې کم تعذیب چې تیر شوی دی دلته په سوات کې دا غي په اړه کې سټډیو کړم معلومات حاصل کړم او دا غو چې لکه کم جوړ شوی د ګټونه سیزونه یا نور څه هغه موږ ولیدل.
د سوات په عجائب خانه کې کارکونکو او ماشومانو ته معلومات ورکونکو ارشد حسین وایي چې د سوات عجائب خانه د پاکستان نور خارورو عجائب خانو څخه ځانګړي حیثیت لري.
د سوات میوزیم خو تاریخ په اول سره دا چې بده کې گریو کلچر چې کوم یو دی هغه دی دا غي سره سره د بودیست آثار دی دلته کې د هندوشاهی دی بیا دا غي نه پس اسلامیک دی او د میوزیم والا خو پوره پوره زموږ تاون نن دا دی چې یاره کم از کم داخله راشي د وګوري چې په سوات میوزیم کې دا څه قسمه مجسمه پراته دي کم وخت تیر شوی دی دلته کې چې د خلکو ته اندازه ولګي.
د سوات عجائب خانې انتظامی وینا ده چې دوی د عجائب خانې نړیواله ورځ په دغه مقصد هم مانځي چې د سوات عجائب خانې ته مقامي ولس سره سره سیلانیان هم راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د خبرونی په دې برخه کې د یو داسې پښتانه ځوان کیسه درته وړاندې کوو چې د نور مسلکونو پر ځای د جامو ګنډلو مسلک ځانته خوش کړي. محمد علي د پېښور دی او له 2 کال راهیسې په نوې طرز جامې ګنډي. د مشال ریډیو خبريال عرفت انجم پری رپورت لري.
کسه هم په تیرو وختونو کې په پښتنو ځوانانو کې د هغه کار روزګار خپلولو رجحان ډېر کم وو. کوم پېشې چې په ټولنیزه توګه یوازې ښځو سره تړلې وي په دغه کې یوه د فیشن ډیزاین یا د جدید تقاضو مطابق د جامو جوړول وو. خو د پېښور سره تعلق لرونکي محمد علي هغه ځوان دی چې نه یوازې دغه پېشه خپل کړه بلکې د پاکستان پرته په نړیواله کچه هم نوم ګټلی. محمد علي د تیرو 8 کالو راهیسې د فیشن ډیزاین شعبې سره تړلې دی. کله مو چې د دغه روایت ماتول سبب وپوښتل نو هغه اووی چې د نورو ظلمو په شان دوی ته هم د خپل دغه روزګار پلولو کې یو شمیر خندان وو.
زما چې کوم کریئر دی ایجوکیشنل اکیډمیک دی هغه ما سوشیولوژي کړی دی، ماسترز اینڈ جنډر سټاډیز کړی دی. خو بیسیکلی دا چې زما شوق وو نو هغه په وجه ما په خپل کور کې به کار کول، امبرایډری نور مطلب کاریګر به هغه سره به کار کولو. بیسیکلی ایجوکیشن مې فیشن ډیزاینینګ کې نه دی کړی. چې مې زه آن جاب شوم آینه پس ما ته اجازه ملاوه چې تاسو خپل کار اوس کولی شئ فیشن ډیزاینینګ چې بوتیک ولاوي او کته ارزه کې
محمد علي اته کالوړان دي دا شبخ وخکړه اونند پاکستان ډرامو نوموري کارکونکو هنرمندانو سندرغاړو د پاره جامې جوړوي یو نوموري هنرمندا نجيبه فیض د علي باغ لوي چې هغه د علي دلال ډیزاین شوی جامې ډېر په خوخه اچوي
د علي یو د کوالټي د چاغتانه تبوس کې د ډریس په اچي کم دي مثلا که یو کې تطلمنو هغه د پاره چې کوم ډریس ډیزاین کړو هغه مختلف د هغه نه چې هغه ماته د پېښور فوټو شوټ لپاره یا د کراچي لپاره یا د کابل لپاره ډیزاین علي سره د ماوس کمینګ یو برایډل شوټ چې کوم دی هغه روان دي او په خبر کې چې نو چې فیشن ویک کیږي نو هغه کې چې کوم دی د علي چې کوم ډیزاین کړی ډریس دی نو هغه بده
محمد علي نه صرف پښتنو هنرمندانو کې مقبول دی بلکې د ملک د نور برخو هنرمندان هم داغه د کارنه مطمئن دي د کراچي سره تعلق لرونکو اداکاره مشي خان د علي د کار په اړه زیاتوي
علی د پېښور یو خو نوې راتلونکي ډیزاینر دی زما په خیال د علی د جامو د جوړولو یو منفرد انداز دی کم چې ساده او په زړه پورې دی
د پاکستان یو نوموړی هنرمند او د فیشن د زده کړو ورکولو د ادارې سره کار کوونکی جمال شاه وایي چې په پښتنو ځوانانو کې د فیشن او ډیزاین شوبو سره خوښي نه صرف د دې بلکې د پاکستان د ګټې خبره هم ده
په غرب کې خو ډېر زبردست دغه د انډستری د ډېر لوی انډستری د سي بے شمار خلګو معاش سره تړلې دي دغه شان په پاکستان کې یا د سیمو کې هم دا شای چې دی اوس ورځ په ورځ وده کوي ترقی کوي نو د ځوانانو د پاره د ینګسترز د پاره خو ډېر لوی فیلډ دی باید چې د داسې تعلیم حاصل کی او په ډېر ښه طریقه پروبوت کی دغه
د پاکستان نور صوبو سره سره اوس په خبر پختونخوا کې ځوان کول هم د فیشن ډیزاین شوبې ته مخه کړی ده ځوانان او پیغلې اوس دې شوبې ته په خپل خوخ ورزي کوم چې څو کاله مخکې په ټولنیزو توګه نامناسبه خبره ګڼل کېده رفت انجم بشال رادیو اسلام آباد
یار پسلوان دی غبار سڑے سوائی اچھے درو جنا شہندارا سڑے سوائی اچھے درو جنا شہندارا سڑے سوائی تا چدرو جنا شہندارا سڑے سو بوائے